سلامونه. وخت په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شپې زه صفی الله ستانکزایم د ازادي راډیو د خبري مجلې ته ښه راغلاست وایم. پیل به په خبرونو باندې وکړو.
د پاکستان سرپرست صدر اعظم انوار الحق کاکړ وایي هیواد د اقتصادي همکاریو سازمان یا ایکو له غړو هیوادونو سره یو ځای دي او سوله ییز او سوکاله افغانستان لپاره له نږدې کار کوي. د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې ښاغلي کاکړ دغه څرګندونې پرون د ازبکستان پلازمینه تاشکند کې د اقتصادي همکاریو سازمان په غونډه کې کړی دی. د پاکستان سرپرست صدر اعظم د سیمه ایز اتصال لپاره د افغانستان د نقش پر اهمیت ټینګار کړی او ویلي دي چې د کاسا زر د ترانس افغان ریل لارې د ټاپي پروژې په څیر ارتباطي پروژو لپاره په راتلونکي کې اقتصادي پروګرامونو او ستراتیژۍ کې پانګونې ته اړتیا لري. د اقتصادي همکاری سازمان شپاړسمه غونډه چې ازبکستان یې کوربتوب کاوه د چهارشنبې او پنجشنبې په ورځو جوړه شوه. انوارالحق کاکړ تاشکند ته تر سفر مخکې د چهارشنبې په ورځ په اسلام آباد کې ویل د طالبان حکومت په افغانستان کې له پاکستان سره د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي په ځپلو کې همکاري نه ده کړې. خو د طالبانو ویان زبی الله مجاهد په ځواب کې په یوه اعلامیه کې ویل د طالبانو حکومت چاته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له خاورې د پاکستان پر خلاف کار واخلي. هغه ویلي د طالبانو حکومت په پاکستان کې د امنیتي ګواښونو د مخنیوي مسؤلیت نه لري. د طالبانو چارواکي وایي د هرات په غوریان ولسوالۍ کې د اوسپنې د استخراج پروژه د پنجشنبې په ورځ رسمن پرانیستل شوه. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پرون په خپل ایکس شبکه کې د نورو جزئیاتو ورکولو پرته لیکلي پر دغې پروژې به 15.5 میلیارد ډالر پانګونه وشي. د طالبانو د قانون او پټرولیم وزارت تیر کال ویلي و د غوریان د اوسپنې کان د قرارداد په اړه یوه بین الوزارتي کمیټه جوړه شوې او د دغه کان د سپړلو کار به خصوصي شرکتونو ته وسپارل شي. د طالبانو پر حکومت انتقاد کیږي چې د قانون د استخراج په قراردادونو کې شفافیت نشته او د قانون سپړل هم په معیاري بڼه نه کیږي. په هند کې د کرکټ د نړیوال جام سیالیو په لړ کې نن د افغانستان او جنوبي افریقا د ملي لوبډلو ترمنځ سیالي کیږي. د هند احمد آباد د کرکټ په میدان کې د افغانستان دغه وروستۍ مسابقه نن د کابل پر وخت ماسپښین یوه بجه پیلېږي. د کرکټ بورډ ویاند سید نسیم سادات ازادي راډیو ته ویل دوی هیله مندي چې افغانستان به دغه مهمه مسابقه وګټي.
تر دې مهاله افغان لوبډله ډېره ښه ځلېدلې ده، ډېرو سترو سترو لوبډلو ته ماتې ورکړې دي او په جدول کې په شپږم مقام کې ځای لري. د نیمه پای لوبو لپاره درې لوبډلې په ډاګه شوې چې هندوستان، ساوت افریقا او استرالیا دي.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې تر اوسه د انګلستان، پاکستان، هالند او سریلانکا په وړاندې بریا خپله کړې، خو بنګلاديش، هند، نیوزیلند او استرالیا ماتې ورکړي. د کرکټ د 2023 کال د 500 اوورونو د نړیوال جام سیالۍ د هند په ګروپتوب د اکتوبر پر 15 پیل شوې چې د نومبر میاشتې په 19 میږي. په زرګونو فلسطینیان د غزې له هغو ساحو پرون ووتل چې د اسرائیل او د حماس جنګي ډلې ترمنځ سختو جګړو شاهد وې. په همدې حال کې سپینې ماڼۍ پرون اعلان وکړ اسرائیل په خپلو پوځي عملیاتو کې د ورځې له 4 ساعته وقفې سره موافقه کړې ده چې په مرسته ملکیان وکړی شي د جګړې له ساحو ووځي. اسرائیل د حماس پر جنګي ډلې چې د امریکا متحدو ایالتونو او اروپایي ټولنې ورباندې بندیزونه لګولي وروسته له هغې خپلې حملې پیل کړې چې لومړی دغې ډلې د اکتوبر میاشتې پر 1 په اسرائیل په پراخې حملې سره 1400 کسان ووژل. د حماس تر ولکې لاندې غزه کې روغتیایي چارواکي وایي د اسرائیل په حملو کې تر اوسه د غزې 300 ډیر اوسیدونکي وژل شوي دي. ایران د جیو ډلې یا د نړۍ د اوو لویو صنعتي هیوادونو هغه اعلامیه وغندله چې له تهران څخه پکې د حماس ډلې له ملاتړ د لاسه اخیستو غوښتنه شوې. په هغې اعلامیه کې له ایرانه دا غوښتنه هم شوې داسې اقدامات دې نه کوي چې منځنی ختیځ بې ثباته کوي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند ناصر کنعانی پرون د جیو ډلې اعلامیه په سختۍ سره وغندله او ویل ایران په هغو هڅو کې دخیل و چې هدف یې د اسرائیل د پوځي عملیاتو د غزې د بې دفاع خلکو خوندي کول دي. د نړۍ اوو لویو صنعتي هیوادونو په ډله کې د امریکا متحده ایالاتو، بریتانیا، جرمنی، کاناډا، فرانس او جاپان شامل دي. د غیډلې د چهارشنبې په ورځ په ټوکیو کې د خپلې غونډې پر مهال د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ پر روانه جګړه کې د بشري وقفې ملاتړ کړی. جی وو ډله دغه راز له ایران څخه غوښتي چې د لبنان له حزب الله ډلې او نورو ډلو خپل ملاتړ پای ته ورسوي. خبرونه مو اوریدل کولای شئ. د دو خبرونو د تفصیل لپاره د ازادي رادیو ویبپاڼه azadiradio.com ته ورشئ. اوس هم ورزو د پروګرام د مطالبو معرفي ته. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنرۍ له پاکستانه په غیواد کې د بی اسناد افغان کډوالو د خوندیتوب غوښتنه کړې ده.
له پاکستانه د بی اسناد افغان کډوالو د اخراج د څرنګوالي په باب د اندیشنو په دوام د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری د دغو کډوالو پر خوندیتوب ټینګار وکړ.
په دې اړه هم تاسو ته ریپورت لرو چې سپینه ماڼۍ وایي اسرائیل موافقه کړې د حماس ډلې خلاف به په خپلو حملو کې د ورځې 4 ساعته بشري وقفه راولي. د افغانستان او جنوبي افریقا د کرکټ ملي ټیمونه نن یوه مهمه مسابقه لري.
وی ویل ټرای از ا ټیم ټو کم بیک سترونګر اند وین اټ فروم دیر انشاء الله.
نور مطالب هم لرو، هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړي.
د آزادی رادیو خبرې ټولګه
رازو اول مطلب ته د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنرۍ له پاکستانه په غیواد کې د بیا اسناد افغان کډوالو د خوندیتوب غوښتنه وکړه. د غیدارې دا غوښتنه داسې وخت کړي چې په پاکستان کې د بیا اسناد افغان کډوالو د ډلې اخراج پروسه د رواني میلادي میاشتې په لومړیو کې پیل شوې. په پاکستان کې ډیر بیا اسناد افغان کډوال وایي د نیول کېدو او اخراج لډاره نه خوب لري او نه هم آرام. پاکستان ویلی په پام کې لري 1,000,000 بیا اسناد افغان کډوال خاوري وباسي، خو انتقادونه دي چې پاکستان د بیا اسناد افغان کډوالو ترڅنګ هغه افغانان هم نیسي او ځینې راشړلې دي چې اسناد او ویزه هم لري. د اړه پام وکړئ دغه ریپورت.
له پاکستانه د بیا اسناد افغان کډوالو د اخراج د څرنګوالي په باب د اندېښنو په دوام د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری د دغو کډوالو پر خوندیتوب ټینګار وکړ. د خوندیتوب په چارو کې د یو ان ایچ سی آر مرستیال کمشنری جیلیان ټریکس پرون په خپل ایکس شبکه کې لیکلي دوی بیا هم د دغو افغانانو د خوندیتوب لپاره خپل درخواست ته دوام ورکوي. هغه ویلي دغه کسان د جبري اخراج له کبله په افغانستان کې د قریب الوقوع خطر سره مخامخېږي. د هغې په لیکنه د دوی د نستنېدو لارښود بیل دی چې د افغانانو وضعیت ته پام وسي د دوی د جبري اخراج د ځنډ غوښتنه کوي. د پاکستان په بیلابیلو شهرونو کې نن سبا ګڼ افغانان چې د اخراج له خطر سره مخامخ دي د پاکستان د امنیتي ځواکونو لخوا د نیول کېدو له ډاره په پټه ګرځي. صالح زاده چې د امنیتي دلایلو له مخې خپل لومړی نوم نه دی اخیستی روټرز خبري اژانس ته ویلي په بدخشان کې خپل کورنۍ تر شا پرېښي او کال مخکې له ویزې پرته پاکستان ته تللی ځکه دی په خپل کلي کور کې نور د یو سندرغاړي په توګه ژوند نسي کولی.
زما ژوند کاملا په خطر کې و ځکه مې احساس کړل چې ټول خوبونه او هر څه مې په اوبو لاهو شول. کورنۍ او دوستان مې په افغانستان کې پاتې دي. خپله دنده مې له لاسه ورکړه، له افغانستان وتښتېدم.
د ده په څیر ګڼ افغانان دې ته سترګې په لاره دي چې له پاکستان څخه نورو هیوادونو لکه د امریکا متحده ایالاتونو، کاناډا، جرمني یا نورو هغو ته ورسیږي. یوې 23 کلنې افغان میرمنې چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل سي روټرز اژانس ته ویلي دوی د پولیسو د نیول کېدو او افغانستان ته د شړل کېدو له ډاره خوب نه لري او نه هم آرام.
د پاکستان دولت چوز د کډوالو د اخراج پروسه پیل کړي او ځای دومره ډیره خرابه کړي چې موږ په خپلو کورونو کې له داخل نه قلف یو. په داسې شرایطو کې ژوند کوو چې په کور کې دننه یو خو څراغ نشو لګولی، دروازه له بهره قلف ده، په لوړ اواز خبرې هم نشو کولی د دې لپاره چې ګاونډي روان دي خبر نشي.
پاکستان مخکې ویلی وو په دغه هیواد کې د ډیره افغان کډوالو شمیر 4,000,000 ته رسیږي چې له دې ډلې 1,000,000 اوله کې بې اسناد دي. دغه بې اسناد افغان کډوال داسې وخت اخراجیږي چې په پاکستان کې د ناامنیو پیښې زیاتې سوي او اسلام آباد په وار وار افغان وګړي پکې په لاس لرلو تورن کړي دي. پاکستانی چارواکي وایي پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته په پاکستان کې د ناامنیو پیښې زیاتې سوي دي. د طالبانو د کډوالو او راستنیدونکو چارو سرپرست وزیر خلیل الرحمن حقانی روانه اونۍ ویلي تر اوسه له پاکستانه تر 300,000 زیات افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه سوي دي. ځینو افغانانو شکایت کړی چې د قانوني اسنادو له لرلو سره سره د پاکستان د پولیسو لخوا نیول سوي، ځورول سوي، پیسې ځینې اخیستل سوي او بیا افغانستان ته اړول سوي دي.
آزادی رادیو د بشری حقوقو د ساتنې پلوی کوي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا وایي د افغانستان دوه پر درېیمه برخه ولسوالۍ په ماینونو او چاودېدونکو توکو لړلي. اوچا د یو راپور په خپرولو سره ویلي په دغه هېواد کې هره میاشت ناچاوده مهماتو د چاودنو له امله تر شپېتو ډېر کسان وژل کېږي یا معیوبېږي چې ډېرې ماشومان دي. په همدې حال کې اوچا د ماینونو د پاکولو په برخه کې د بودیجې د کمښت په اړه اندېښنه ښودلې او خبرداری ورکړې چې دوی نور د ماین پاکولو لپاره اړینې مالي زیرمې نه لري. جزئیات له عابد سپوږمۍ اورو.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا وایي چې افغانستان په نړۍ کې یو له هغو هېوادونو څخه دی چې لا هم پکې ماینونه او ناچاودېدونکي مهمات شته. اوچا د چهارشنبې په ورځ پر خپله ایکس پاڼه یو راپور خپور کړ او ویې ویل چې د افغانستان 420 ولسوالۍ دوه پر درېیمه برخه په چاودېدونکو توکو او ماینونو لړلې دي او هره میاشت یې له امله تر شپېتو ډېر کسان وژل کېږي او یا معیوبېږي. اوچا زیاتوي چې زیانمن شویو کسانو په ډله کې ډېری ماشومان دي. د دې ترڅنګ ویل شوي چې په افغانستان کې د 3 میلیونه وګړو په 1 کیلومترۍ کې د ماینونو، لاسي بمونو او د جګړې د چاودېدونکو توکو په پاتېشونو کې ژوند کوي. اوچا زیاتوي چې د چاودېدونکو توکو او د ماینونو دغه ککړتیا له 2001 کال مخکې او د نویو جګړو میراث دی او د دې ادارې په وینا په اروزګان، کندوز، هلمند، کندهار، کونړ، بادغیس، فاریاب، ننګرهار، غزنی، فراه، میدان وردګ او سمنګان هغه ولایتونه دي چې سخت ځپل شوي دي. د اوچا د خبرو پر بنسټ د ځمکې اولویه برخه او د ښوونځیو په ګډون ډېرې مهمې زیربناوې پرې ککړې دي. د اوچا په وینا کرنیز کارګران، مالداران او راستانه شوي کسان چې په سیمو کې له خطرونو خبر نه دي له خطر سره مخ دي او د چاودېدونکو توکو خطرونه د سختو جسمي زیانونو سربیره د ویرې له امله رواني ستونزې هم رامنځته کوي او عایداتو ته د خوندي لاسرسي کچه راټیټوي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا خبرداری ورکوي چې نور د ماین پاکۍ لپاره اړینې مالی زیربناوې او بودیجه نه لري او د دغه سازمان په وینا په تیرو 2 کلونو کې د ماین پاکۍ بودیجه نیمایي ته راکمه شوې ده. د اوچا په خبره د مسلې د ماین پاکۍ په کارکوونکو 40% د کمښت لامل شوی او د کارکوونکو شمیر له 15,000 څخه 3,000 ته راټیټ شوی دی. په ورته وخت کې د ماینونو د پاکونې د پروګرام یو شمیر قربانیان وایي دوی ته پاملرنه نه کېږي. د هلمند ولایت اوسیدونکی درس کلان محمد علي خیل چې د ماین په چاودنه کې یې لاسونه او پښې له منځه تللې دي ازادي راډیو ته وویل:
تمن دې پیجر دې لاسا زما دواړه لاسا دواړه پښې مې دې لاسا ورکړلې. خپل تداوی ته ضرورت لرم. دې کور په کړې کې زه ژوند کوم. تر اوسه پورې ما سره چا همکاري ونه کړله. زه خپل احتیاج او مختیار جمع بچی مې مره په غاړه دي. دې ولا کړي ډوډۍ پیسې زه وس نه لرم.
په همدې حال کې په افغانستان کې د ایم ډی سی د ماین پاکۍ د موسسې مشر شهاب حکیمی وایي چې اوس مهال په افغانستان کې هر میاشت 130 کسان د ماینونو او چاودېدونکو توکو قرباني کیږي چې 50% یې ماشومان دي. نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې خبرداری ورکړ چې که په افغانستان کې د ماین پاکۍ لپاره بودیجه برابر نه شي، مرګ ژوبله به نور هم زیاته شي.
که همداسې دوام وکړي او له ایران او پاکستان څخه د کډوالو راتګ ادامه ولري او افغانستان د ماین پاکۍ له پروګرام سره مالي مرسته ونه شي، ډاډمن یم چې تلفات به ډېر شي. مخکې 15,000 کسان په دنده بوخت وو او هر کال د ماین پاکۍ له پروګرام سره 130 میلیونه ډالره مرسته کېدله، خو اوس 3,000 کارکوونکي لرو او 15 میلیونه ډالره غوښتل شوي چې په تېر کال کې یوازې 15 میلیونه ډالره لاسته راغلي دي.
د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح‌الله مجاهد تر دې مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو چې په افغانستان کې د ماین پاکۍ په برخه کې د شته بنسټونو فعالیتونه بسنه نه کوي او په دې برخه کې لا زیاتې همکارۍ ته ضرورت دی.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو څپو 19 او 25 مترو.
ازادي راډیو څلور ویش ساته.
سپینی مانی ویلی اسرائیل موافقه کړی چې د حماس ډلې خلاف په خپلو عملو کې د ورځې 4 ساعته بشري وقفه راولي. په همدې حال کې تمه کیږي چې د جرمني د بهرنیو چارو وزیر د اسرائیل او حماس ترمنځ د جګړې د شدت کمولو لپاره نن منځني ختیځ ته سفر وکړي. دغه راز د حماس جنګي ډلې د سیاسي څانګې مشر اسماعیل هانیه او د حماس د پخواني مشر خالد مشعل په ګډون د دې ډلې لوړ پوړي غړي پرون قاهرې ته رسیدلي دي. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورت.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره د دوشنبه ورځې په ټلیفوني خبرو کې د اسرائیل په حملو کې د بشري وقفې غوښتنه کړې وه. سپینی ماڼۍ تر دغو ټلیفوني خبرو څو ورځې وروسته پرون پنجشنبه اعلان وکړ چې اسرائیل موافقه کړې څو د حماس ډلې خلاف حملو کې به د ورځې څلور ساعته بشري وقفه راولي. د سپینی ماڼۍ د ملي امنیت شورا ویان جان کربی خبریالانو ته وویل دغه وقفه به په غزه کې خلکو ته زمینه برابره کړي چې د دو بشري دهلیزونو له لارې له خپلو سیمو ووځي. هغه زیاته کړه چې دا لومړني مهم ګامونه دي. اسرائیل د افراطي ډلې حماس په وړاندې چې د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا د ترهګري سازمان په توګه پیژندل کېږي خپلې حملې وروسته له هغې زیاتې کړې چې لومړی دغې ډلې د اکتوبر میاشتې پر اوومه پر اسرائیل په پراخه حمله کې 1400 کسان ووژل او شاوخوا 240 نورې یرغمل کړل. د حماس تر ولکې لاندې غزه کې روغتیایي چارواکي وایي چې تر اوسه د اسرائیلو په حمله کې د غزې تر 300 ډیر اوسیدونکي وژل شوي دي. د حماس له قاعده د یرغمل شوو د خلاصون د هڅو په لړ کې د امریکا د مرکزي استخباراتو او د اسرائیل د استخباراتو مشرانو د قطر له صدر اعظم سره په دوحه کې کتلي دي. بل خواتمه کېږي چې د جرمني د بهرنیو چارو وزیره د اسرائیل او حماس ترمنځ د جګړې د شدت د کمیدو لپاره نن جمعه منځني ختیځ ته سفر وکړي. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت یو ویاند ویل چې انالینا بیربوک به متحده عربي اماراتو، سعودي عربستان او اسرائیل ته سفر وکړي. د حماس جنگی ډلې د سیاسي څانګې د مشر اسماعیل هانیه او د حماس د پخوانی مشر خالد مشعل په ګډون د دې ډلې لوړپوړي غړي پرون د مصر پلازمېنې قاهرې ته ورسېدل. رویټرز خبري اژانس د حماس ډلې د اعلامیې له مخې لیکلي چې د حماس ډلې دغه لوړپوړی هیئت د مصر د استخباراتو د عمومي ادارې له مشر سره د غزې پر وضعیت خبرې کړې دي. په پاریس کې هم پرون د اتیا هیوادونو او سازمانونو مشرانو په یوه غونډه کې له غزې سره د بشري مرستو د همغږۍ پر لارو چارو خبرې وکړې. اسرائیل چې د حماس ډلې د نابودۍ ژمنه کړې وایي په غزه کې دننه د پرمختګ په عملیاتو کې 3 سرتیری وژل شوي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د افغانستان او جنوبی افریقا د کرکټ ملي ټیمونه به نن د نړیوال جام په ګروپی دور کې خپلې وروستۍ لوبې وکړي. دغه لوبه د افغانستان په وخت د ماسپین یو بجه د هند احمد آباد په نریندرا مودی سټیډیوم کې پیلېږي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم داسې وخت له جنوبی افریقا سره مخ شوی دی چې تر دې یوه لوبه مخکې په استرالیا باندې وبایلو ده. د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم کپتان حشمت الله شهیدی پرون په یو خبری کانفرنس کې لومړی د استرالیا په ټیم باندې د لوبې د بایللو او تر هغه وروسته د جنوبی افریقا سره د لوبې په ارتباط وویل:
It was not easy as a team for all of us, you know, the way it happened with the team with us.
د ټیم لپاره دا سخته وه چې د استرالیا په وړاندې ماته وخوړه. موږ ټول پرې خپه وو، خو بیا هم په دغه روان نړیوال جام کې موږ یوه مهمه مسابقه لرو. لکه څنګه چې ما وویل، موږ په استرالیا باندې تر ماتې وروسته په خپلو منځونو کې ډیر زیات بحثونه وکړل او مو ویل چې هغه څه چې تیر شول نور د تاریخ په پاڼو کې پاتې شول، خو موږ باید مخکې لاړ شو د راتلونکي په اړه فکر وکړو. لا هم موږ په دغه نړیوال جام کې یوه مهمه مسابقه لرو چې هغه له جنوبي افریقا سره ده. موږ به هڅه وکړو چې ښه کار وکړو، قوي راوګرځو او ویې ګټو. حشمت الله شهیدی وویل چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم لوبغاړو تر استرالیا وروسته د جنوبی افریقا لپاره خپل تمرینونه بشپړ کړي دي او په هغو برخو باندې ډیر زیات تمرکز کړی دی چې د استرالیا په وړاندې پکې کمزوري ښکاره کیدل. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم که څه هم چې له استرالیا سره په لوبه کې برلاسي ډیره زیاته وه، خو د استرالیا د یو لوبغاړي ګالن میکسویل درېدو په دې لوبه کې د افغانستان د پرمختګ چانس کم کړ او افغانستان څخه یوازې ګلن میکسویل 201 نمرې جوړې کړې او وکولای شول چې خپل مات ټیم وژغوري او بالاخره د استرالیا لوبډله بریا ته ورسوي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې تر اوسه د انګلستان، پاکستان، هالند او سریلانکا په وړاندې بریا خپله کړې ده، خو بنګلادیش، هند، نیوزیلند او استرالیا ماتې ورکړې دي. د کرکټ د 2023 کال د 500 اوورونو د نړیوال جام سیالۍ د هند په کوربتوب د اکتوبر په 15 پیل شوې چې د نومبر میاشتې پر 19 ختمیږي. تر دې دمه د هند، جنوبی افریقا، او استرالیا د کرکټ د ملي ټیمونو د سیمی فائنل یا نیمه پایلوبو چانس قطعی شوی دی. وروسته د نیمه پایلوبې ګټونکو ټیم هم تقریبا پرون معلوم شوی چې هغه د نیوزیلند لوبډله ده، ځکه چې د افغانستان او پاکستان چانسونه اوس ډیر کم بلل شوي دي. افغانستان باید له جنوبي افریقا څخه د څه باندې 400 منډو په توپیر دغه لوبه وګټي څو وکولی شي په نیمه پای لوبه کې له هند سره خپل ځای قطعی کړي، خو دغه وړاندوینې ناممکنې بلل شوي دي. اخوا د پاکستان د کرکټ ملي ټیم هم باید د شنبې په ورځ د انګلستان په وړاندې لوبه د شاوخوا 300 منډو په توپیر باندې وګټي څو وکولی شي د نړیوال جام نیمه پای لوبې ته ورشي. خو د راپورونو له مخې نیوزیلند په ښه رن ریټ سره تر ډیره پورې د نیمه پای لوبې سیالیو ته وتلی دی.
لخبرونو ور آخوا
اوس هم له اجمل انده د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصری اورو.
سټریټس ټایمز ورځپاڼې د هغه افغان کډوالو په اړه ولیکنه خبره کړې چې پاکستان کې له کلونو ژوند وروسته اوس د پاکستان د حکومت له هغې پرېکړې چې بې اسناد بهرنیان له دې هېواد باسي تښتېدلي او ځانونه یې پټ کړي. په لیکنه کې د یوې درویش کلنې افغان ښځې له قوله چې له یو پټنځای آنلاین ورسره خبرې کړي ویل شوي چې دروازه یې له بهر قلف ده، دوی په کور کې پټ دي او بهر نشي وتلی. د دې ښځې چې نوم یې نه دی یاد شوی له خولې وړاندې راغلي د شپې د کور څراغونه نشي روښانولی او آن په لوړ غږ خبرې هم نشي کولی. د ورځپاڼې په وینا دا ښځه چې د کابل اوسیدونکي ده وایي ویره لري چې که بیرته افغانستان ته واستول شي هلته به له ځورونې سره مخ شي. ورځپاڼه د نورو افغان کډوالو له قبله وایي چې د کډوالو پلوي ځایي خلکو د دې پټنځای ورتړلی څو پولیس فکر وکړي چې څوک پکې نشته. د لیکوال په وینا په دې پټنځای کې لسګونه کسان نور هم مخکې له دې چې بل ځای ته ولېږدول شي استوګن دي. په پاکستان کې د کډوالو د حقونو یوې فعالې مدافع وکیلې منیزه کاکړ ازادي راډیو ته ویلي چې د دې هېواد په ځینو ښارونو لکه کراچۍ کې د ښځو او ماشومانو په شمول د افغان کډوالو نیول او ځورول له تیرو دوو کلونو راهیسې روان دي، خو په وروستیو کې په ټول پاکستان کې د افغان کډوالو نیول او له پاکستان څخه تر شړل کېدو مخکې موقتی توقیف کې ساتلو زور اخیستی. دا پاکستان حکومت د اکتوبر د میاشتې په لومړیو کې اعلان وکړ چې د نومبر د میاشتې د پیل راهیسې به ټول هغه افغان کډوال له پاکستان نه وباسي چې د دوی په وینا پاکستان کې د استوګنې قانوني اسناد نه لري. د رسمي شمیرو له مخې تر اوسه پورې زرګونه افغان کډوالي کورنۍ له پاکستان څخه افغانستان ته ستنې شوي چې هلته هم د لازمو امکاناتو لکه سرپناه، کار او زده کړو له نشتوالي سره مخ دي. کریشن ساينس مانیټور خبرونه هم له پاکستان څخه د بیا اسناد افغان کډوالو د شړلو پر موضوع یو لیکنه خبره کړي. د دې لیکنې په پایل کې په لنډی کوتل کې د یو لوبغالي یادونه شوې چې دا مهال د افغان کډوالو په پرانیستي موقتی زندان بدل شوی. د لیکوال په وینا دلته هغه افغانان چې کلونه یې پاکستان کې ژوند کړی له پاکستان څخه د شړل کېدو په هدف ساتل کېږي. هغه زیاتوي دا چې دوی دلته په کوم وضعیت کې ساتل کېږي څرګنده نه ده. په لیکنه کې ویل شوي د لنډی کوتل دا لوبغالی چې یو مهال د کرکټ او فوټبال د ټورنمنټونو کوربه و اوس د پاکستان د پاوس په کنټرول کې دی او سرتیری یې دې لوبغالي ته د خبریالانو د ورتګ اجازه نه ورکوي. کریشن ساينس مانیټور وړاندې وایي له پاکستان څخه د افغان کډوالو د شړلو لپاره د پاکستان سرپرست حکومت وروسته له هغې ضربله جل وټاکه چې پاکستان کې د نامنیو پیښې زیاتې شوې او د پاکستاني حکومت او پر افغانستان د واکمنو طالبانو اړیکې ظاهرا ترنګلې شوې. لیکنه وړاندې وایي په داسې حال کې چې له پاکستان څخه د افغان کډوالو شړل دوام لري په پاکستاني ټولنه کې دا پوښتنې راپورته کیږي چې آیا سرپرست حکومت د سوونو زرو افغان کډوالو د ایستلو واک لري؟ آیا رښتیا به هم دا اقدام پاکستان کې امنیت راولي؟ او د دې هېواد بشري خواخوږي څه شوه؟
اتیا تنه ښځې د لاسي صنایعو په برخه کې روزل شوې دي. د شفق په نوم د خیریه بنسټ مسؤلینو د دغو ښځو د فراغت په مراسمو کې ویلي دغه ښوونیز پروګرام ښځو ته د اقتصادي فرصتونو او کاري چانسونو د رامنځته کولو په هدف باندې جوړ شوی. عابده سپوږمۍ او نور جزئیات.
د شفق په نوم د خیریه او ټولنیزو خدماتو بنسټ د چهارشنبې په ورځ نه اتیا هغو ښځو ته چې د لاسي صنایعو په برخه کې زده کړې کړې وې د فراغت سندونه ورکړل. د دې بنسټ مسؤلین وایي چې دغو میرمنو ته د شپږو میاشتو لپاره د خیاطۍ په برخه کې روزنه ورکړل شوه. د بنسټ مشر یلدا شفق له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې ښځو ته د کاري فرصتونو برابرول او د دوی اقتصادي وده یې موخه ده.
برنامه امروز ما به دلیل فراغت
زموږ نننی پروګرام د هغو اتیا کسه میرمنو د فراغت لپاره دی چې د خیاطۍ او لاسي صنایع په برخه کې له شپږو میاشتو زده کړو وروسته فارغې شوي. د دې غونډې موخه دا ده چې تر څو هغو میرمنو ته انګیزه ورکړو چې غواړي خلاقیت ولري او اقتصادي وده وکړي.
که میخوان تشبوس داشته باشن ما به خاطر رفش اقتصاد زندگیشن.
د کابل اوسیدونکو رخصار فیضی وایي چې غواړي هغه څه چې په دشپږو میاستو کې په دې موسسه کې د خیاطۍ په څانګه کې زده کړي دي عملي کړي. نوموړي د طالبانو له حکومت غواړي چې دوی ته په دې برخه کې کارخانې جوړې کړي.
برنامه امروز ما به دلیل فراغت
زموږ نننی پروګرام د هغو اتیا کسه میرمنو د فراغت لپاره دی چې د خیاطۍ او لاسي صنایع په برخه کې له شپږو میاشتو زده کړو وروسته فارغې شوي. د دې غونډې موخه دا ده چې تر څو هغو میرمنو ته انګیزه ورکړو چې غواړي خلاقیت ولري او اقتصادي وده وکړي.
که میخوان تشبوس داشته باشن ما به خاطر رفش اقتصاد زندگیشن.
د خیاطۍ له دې موسسې یوه بله فارغه شوې میرمنه لیونا عارفي وایي چې غواړي د خپلو تولیدي صنایعو لپاره بازار ومومي.
شپږ میاشتې کېږي چې په شفق بنسټ کې په زده کړو بوخته یم. خیاطۍ زده کوم او ډېر پرمختګ مو کړی او غواړو چې ډېر کاري فرصتونه موږ ته برابر شي او زموږ توکي زر بازار ته وړاندې شي.
د شفق خیریه او د ټولنیزو خدمتونو بنسټ د خیاطۍ له مسلک څخه د اتیا ښځو د فراغت مراسم په داسې حال کې نمانځي چې پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته د ښځو او نجونو لپاره په کار کولو بندیز موجود دی. د طالبانو د حکومت لخوا په ګڼو دولتي ادارو او ټولو نه دولتي دفترونو او سینګارتونونو کې د ښځو پر کار د دې بندیزونو له امله اکثره ښځو او نجونو له زده کړو څخه د بې برخې کېدو سربېره خپل عاید او اقتصادي سرچینې هم له لاسه ورکړي. د دې بندیزونو پر وړاندې له پراخو ملي او نړیوالو غبرګونونو سره سره د طالبانو حکومت ادعا کوي چې د ښځو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. تازه د اسلامي همکاریو د سازمان سرمنشي حسین ابراهیم تا ویلي چې یاد سازمان په ټولو برخو کې د افغان میرمنو د ځواکمنتیا، زده کړو ته د لاسرسي او په عامه ژوند کې د هغوی د ونډې د تضمین لپاره د رغنده خبرو اترو د دوام په موخه پر خپل هوډ ولاړ دی.
شنه اسمان لاندی پر کلتوري اقتصادي او ټولنيزو مسئلو د بحث لپاره د ځانګړي خبرونه هر شنبه په ژوندۍ بڼه د افغانستان د ماښام له اوتر اتو بجو باندې کیږي.
ستاسو لا پیغامونو
السلام علیکم نازادی رادیو کارکونکو زما سلامونه ومنه زه د کندهار خبرې کوم. زموږ د امر مکتبونه د راډیو کې زه خپل د وم چوکۍ څخه فارغه موږ ټول شریر د افغانستان بې سواده پاتې کېږي ولایتمن زوریان امر مکتبونه ایله کې وسلام.
السلام علیکم راډیو ټولو اوریدونکو او کارکونکو ته زما سلامونه ورسېږي. د پاکستان چې د اوسلو مجرمو سره ظلمونه کوي ټول نړۍ داسې چوپ پاته ده څوک نه ورته چې دا ولې داسې ظلمونه کوي. مخکې چې به افغانستان کې مازې یو خبره وه ټولې نړۍ به کغېده ټوله میډیا به کغېده. نن پاکستان ته هېڅوک دا نه یاست چې دا ظلم د سره عام ظلم دی دا مجرمو سره په دې یخ کې در په درې په خپله شتمني سوا غېځنې وګرځوله. نن میډیا هم چوپ پاته ده ملګري ملتونه هم چوپ پاته دي.
نظامی پیشی معلوم ہے کہ مشخص ہے کہ ابل عورت کو پارا کیوں طالب چپڑا پمخ ہوا اغام پھر کور پشا بس یہ چپڑی دا طالب ہوا دغه نو ورسته چې ته نظامی سره ویل دی نو ورته چې ته نظامی وې درشي به د اوغسیونو مو ته څه پیژنل چې څنګه دا سره یو څه کوي دا غو خوښ لطفا اسلو نو تاسو سلام علیکم.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
وخت د سهار شپږ نیمې شوې. ورځو لنډو خبرونو ته. د پاکستان سرپرست صدر اعظم انوار الحق کاکړ وایي هیواد د اقتصادي همکارۍ سازمان یا ایکو له غړیو هیوادونو سره یو ځای د اصولیزه او سوکاله افغانستان لپاره له نږدې کار کوي. د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې ښاغلي کاکړ دغه څرګندونې پرون د ازبکستان پلازمینه تاشکند کې د اقتصادي همکاریو سازمان په غونډه کې کړی دی. د طالبانو چارواکي وایي د هرات په غوریان ولسوالۍ کې د اوسپنې د استخراج پروژه د پنجمې په ورځ رسمن پرانیستل شوه. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد پرون په خپل ایکس شبکه کې د نورو جزئیات ورکولو پرته لیکلي پر دغې پروژې به 15 میلیارد و 500 اویا میلیون ډالره پانګونه وشي. په هند کې د کرکټ د نړیوال جام سیالیو په لړ کې نن د افغانستان او جنوبي افریقا د ملي لوبډلو ترمنځ سیالي کیږي. د هند احمد آباد د کرکټ په میدان کې د افغانستان دغه وروستۍ مسابقه نن د کابل پر وخت ماسپښین 1 بجه پیلیږي. د کرکټ بورډ ویاند سید نسیم سادات ازادي راډیو ته وویل دوی هیله مندي چې افغانستان به دغه مهمه مسابقه وګټي. په زرګونو فلسطینیان د غزې له هغو ساحو پرون ووتل چې د اسرائیل او د حماس جنګي ډلې ترمنځ سختو جګړو شاهد وي. په همدې حال کې سپینې ماڼۍ پرون اعلان وکړ اسرائیل په خپلو پوځي عملیاتو کې د ورځې له 4 ساعته وقفې سره موافقه کړې ده چې په مرسته ملکیان وکړی شي د جګړې له ساحو ووزي. اسرائیل د حماس پر جنګي ډلې چې د امریکا متحدو ایالتونو او اروپایي ټولنې ورباندې بندیزونه لګولي وروسته له هغې خپلې حملې پیل کړې چې لومړی د ډلې د اکتوبر میاشتې پر 1مه په اسرائیل په پراخې حملې سره 400 کسان ووژل. د حماس تر ولکې لاندې غزه کې روغتیایي چارواکي وایي د اسرائیل په حملو کې تر اوسه د غزې 300 ډیر اوسیدونکي وژل شوي دي.
اساسي او بشري حقوق. درن دوستانو سلامونه میومنی. د اساسي او بشري حقوقو یوې بل خبرونه ته خرغلی. نن په خبرونه کې د یتیم په حقوقو باندې خبرې کوو. لمونږ سره میلمه دی په کابل کې د خصوصي پانتون د حقوقو د پانځي استاد عبدالعظیم صافی. استاد خبرونه ته خرغلی، ستړي مشي.
تاسو ته او د ازادۍ رادیو ټولو خوږو اوریدونکو ته سلامونه او درناوی.
استاد، په شروع کې ک اوریدونکو ته دا وځي کړو چې کله د یو ماشوم پلار مړ کیږي نو لغه وروسته د ته صغیر تر کوم مرحله ویل کیږي او بیا یتیم څه وخت د ته ویل کیږي؟
یتیم او صغیر دواړه هم وزنه او مختلف المعنا کلمې دي. البته صغیر هغه ماشوم ته ویل کیږي چې د رشد حالت نه وي رسیدلی، رشید شوی نه وي او د ذهن او عقل دې ته نه وي رسیدلی چې دی د خپل یو سلسله امور په خپل کنټرول کې او په خپل واک کې واخلي. او یتیم هغه چاته بیا ویل کیږي چې هغه په صغیرتوب کې خپل پلار یې د لاسه ورکړی وي، یعنی د رشد حالت ته نه وي رسیدلی، د ځوانۍ مرحلې ته نه وي رسیدلی او یا په قانوني لحاظ قانوني سن ته نه وي رسیدلی او د خپل پلار د لاسه ورکړی وي، دغه شخص ته یا دغه ماشوم ته یتیم ویل کیږي.
روزو د یتیم حق ته درته وایي چې د یتیم کوم حقونه په چارچاپیره کسانو باندې دي؟ البته په حکومت باندې به بیا وروسته خبرې وکړو، په پایل کې یوازې په دغه چارچاپیره خلکو باندې کوم حق لري؟
د یتیمانو شمیر زیات وي، لکه په اوسني عصر کې اکثرا اسلامي هیوادونو کې او په ځانګړې توګه افغانستان کې د یتیمانو شمیر زیات دی. په قرآن عظیم الشان کې کوو چې 1400 کاله د مخه او په اوسني عصر کې په معاصر تاریخ کې د نړۍ په سطحه د هیوادونو په اساسي قوانینو کې او په نړیواله سطحه په د ملګرو ملتونو او همدارنګه په نورو نړیوالو ټولنو په اعلامیو کې او په معاهدو کې د یتیمانو حقونو ته پوره توجه شوې ده او دغه حقونه محترم شمیرل شوي دي. په قرآن عظیم پشان کې سوال له سوال کاله د مخه الله پاک فرمایلی دی چې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ولا تقربوا مال الیتیم الا بالتی هي احسن او د یتیم مال ته تاسو منه کې دیږي مګر په خواجه سره په اصلاح سره په قران عظیم شان کې د یتیم د مال د حفاظت لپاره درې عمده او قطعی احکام موجود دي چې سوال له سوال کاله مخکې دغه بنیان گذاری شوی دی بنسټی کودل شوی دی اول دا چې د یتیمانو مالونه په قران عظیم شان کې الله پاک وایي چې د یتیمانو مالونه له خپل مالونو سره یو ځای مخوري یعنی تاسو د یتیم مال چې هغه تاسو ته امانت سپارل شوی دی هغه خپل مال سره مو ورګډوي او هغه تاسو مخوري هغه باید تاسو ورته وساتئ د امانت په شکل باندې باید ترینه ساتنه وکړئ دویم قطعی حکم د الله پاک په قران عظیم شان کې دا ده چې د هغوی پاک مالونه په ناپاکو مالونو متبدلوي تاسو یعنی لکه څنګه چې د هغوی مالونه تاسو ته امانت سپارل شوی دی پاک دي او دا د هغوی امانت ده د هغوی میراث ده چې ورته پاتې ده نو دا تاسو په ناپاکو مالونو باندې مه تبدیلوئ تاسو د سود په شکل باندې هغه مه کاروئ په سود باندې مه ورکوئ هغوی باندې هغه مالونه په سود کې په تجارت باندې مه استعمالوئ د هغوی مالونه بلکې په حلاله توګه په تجارت کې استعمالوئ او ګټه یې بیا د یتیم ته جمع کوئ نو دا بیا د اصلاح په شکل د هغې مالونو استعمال ده په درېیم قطعي حکم کې الله پاک فرمایي چې د یتیمانو مالونه کله چې هغوی د رشد حالت ته ورسیږي ورته ورکړئ یعنی کله چې یتیم د قانون له مخې هغه خپل قانوني سن بشپړ کړي اتلس کلنۍ سن بشپړ کړي تاسو ورته دغه مال ورته ورکړئ مګر په هغه صورت کې چې دا عقلي یا عصبي مشکل ونه لري یعنی صفحه نه وي او عقلي رشد هم رسیدلی وي کوم عقلي مشکل ونه لري جنون حالت کې نه وي نیمه جنون حالت کې نه وي د اوشي کولای چې د خپل د مال نه ساتنه وکړي نو دا هغه درې قطعي احکام دي چې په قران عظیم شان کې الله پاک د یتیم د مال د ساتنه لپاره بیان کړی دي
بله استاد تاسو د یتیم مال ډیر ښه تشریح کړئ چې دا دغه حق نه باید ورکړل شي خو د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې دا لیدل شوی دي چې یتیم د خپل مال لپاره وژل شوی لپلار یو ماشوم پاتې د دې لپاره چې مال میراثي نور ته ورسیږي دا یتیم وژل کیږي په دې اکله تاسو خپل کیسه راته وکړئ په خپل ولس کې تاسو دا رقم څه لیدلی
متاسفانه دغه څه پیښې ډېرې تر سترګو شوې دي په ټول تاریخ کې او که زه ووایم چې زه ما دغه لږ عمر په جریان کې په تاریخ کې ما دغه څه پیښې لیدلې دي نو واقعا دا شته ده متاسفانه په افغانستان کې او دغه پیښې ډېرې تر سترګو شوې دي په سیمو کې حتی په افغانستان په مرکزي ولایتونو کې حتی موږ لیدلې دي چې د یتیم مال په ډېر بېرحمانه او په ظالمانه شکل باندې خوړل شوی ده یتیم سره ډېر ظلم شوی ده حتی وژل شوی ده حتی له کوره شړل شوی ده نږدې اقارب له خوانه د تر له خوانه د ماما له خوانه د مشرور له خوانه د نورو هغه خلکو له خوانه چې سرپرستی د دوی مسؤلیت ده د هغوی له خوانه د یتیم مالونه خوړل شوی دي په بیرحمانه شکل باندې البته دا ځانته عوامل لري او عوامل باید د دې پیښو وسړل شي لومړی دا چې بې خبري د اسلامي احکامو نه ده بې خبري د حقونو نه ده د یتیمانو د ساتنې د مال د حفاظت او د یتیم د حقونو نه بې خبري ده دا یو عمده عامل ده چې زمونږ ځینې هیوادوال چې هغوی د یتیمانو سره دغسې چلند کوي او مال یې خوري ورته یا د یتیم په حفاظت کې د هغه په ذهني او فزیکي روزنه کې توجه نه کوي نو دا بېخبري ده د الهي احکامو نه د قرآن عظیم الشان د احکامو نه د قوانینو د قواعدو نه بېخبري ده د یتیم د حقوقو نه بېخبري ده دوهم دا چې په افغانستان کې په ټول د تاریخ کې چونکې په افغانستان کې جګړې وی لسیزو کلونو نه راپدې خو نو دا په خپل ډیر یو منفي تاثیر درلود په دې باندې چې لیوي خو د افغانستان اقتصادي حالت ول په لبل خوانه خلک دې ته اړ کړی چې د یتیم مال ته هم توجه ونه کی حتی د یتیم په مال باندې هم هغه تیرې وکي او یتیم مال وخوري
دا سې کسان چې دوی د یتیم مال خوري اته دغه په سر باندې باندې نوي آیا د دنیا مال بقا لري یا آیا په دغه سې یو مال باندې چې ځان ته دوی په زور باندې اخلي د دوی په خبره سي
هڅ کلنه قران عظیم شان دغه مسله تعریف کړی دا کله چې حلال مال سره حرام مال ورګټ شي نو هغه مال ټول حرام شي او هغه مال لمنځه شي تاریخ ثابت کړی دا چې هر هغه څوک چې د یتیم مال خوړلای دا هغه نه یوازې دا چې هغه مال ورته بقانه ده کړی بلکې په راز راز مشکلات باندې ستونزو باندې هغه شخص اخته شوی ده. د الله پاک عذاب نه به هیڅکله خلاص نشي، د الله پاک له عدالت نه به هیڅکله خلاص نشي، او هم په دې دنیا به ورته الله پاک زجر ورکوي، او الله پاک به د یتیم د مال حق به ترېن اخلي، د یتیم باندې چې هغه ظلم یې کړی ده د هغه د ظلم دغه بدله به ترېن اخلي. هم په هغې دنیا به هم دغه اشخاص د ټول اسلامي امت په مخ کې شرمېدلی وي او د دوی تاب کېږي.
رازو دې ته چې کله یو څوک یتیم سره ښه چلند کوي کومې ګټې لري؟ په دې اکله هم ګڼ احادیث شته چې یو څوک د یتیم په سر باندې لاس کش کوي، حتی د یتیم د سر د ویښتانو په اندازه به خدای دې ته خیر و برکت ورکوي. دا موضوع راته روښانه کړئ.
یتیمانو د هغه د فزیکی او ذهنی رشد او د هغه فزیکی روزنه ته توجه کول دا ډیر اجر او ثواب لري، نه یوازې دا چې مالی ورته ساتي بلکې د یتیم حق د پنورو باندې پنورو سرپرستانو باندې خپل چې هم فزیکی روزنه ته توجه کی خخواړه ورته ورکی د خپل ځان سره یو ځای پر سرخانه وروزی، هم ذهنی رشد ته توجه کی، تعلیم او تربیته توجه کی، هغه به تعلیم پرینګ دي د تعلیم ته مساعد کی کچری په خپل سرپرست دغه توانایی نه لري، هغه مال چې د یتیم نه د یتیم د پلار نه لورسنه ورته په میراث پاتې ده، هغه مال نه د په فزیکی او ذهنی رشد کې ترنه استفاده او کی البته د مسلې ته ورته اجازه شوه ده چې کله یو سرپرست د یتیم دغه توانایی نه لري نو کولای شي چې د هغه د یتیم د مال نه د اصلاح لپاره د ساتن لپاره ترنه استفاده وکي. نو دا پورا حق دا په اولیاو باندې په سرپرستانو باندې د یتیمانو او د ټیکټ ته باید پورا.
بله استاد، کله چې یو ماشوم له پلار نه یتیمیږي یو ضربه خدا ده چې هغه به پلار کیږي، لبلې خو بیا په ټولنه کې په خپل کورنۍ کې چې ترونه او نور کسانی دا ډول بد چلند سره کیږي چې حق نه ورکول کیږي او سمرویانه سره کیږي، له روحي پلاوه دا څومره ځپل کیږي او راتلونکي ته بیا څومره اقدامان وي؟
دقیقاً د ماشوم بخصوص د یتیم ماشوم چې هغه په صغیرتوب کې وي د هغه حقونو ته توجه نه کول لیوي خو د ته فردي ستونزې هم په حال کې او هم په مستقبل کې د ته ایجادولی شي، لکه چې تاسو ورته یادول چې کولی شي د اقدامن تربیه کې، کولی شي د ذهن خشن تربیه کې، لکه څنګه چې د سره هماغسې برخورد شوی ده. نو والدینو ته پکار ده یا د یتیم سرپرستانو ته اولیاء ته پکار ده چې لکه څنګه چې خپل ماشومان روزي خپل ماشومان ته توجه کوي، دغه سی باید د یتیم ماشومان ته هم توجه وکړي. ډیرای وخت لیدل شوی دی چې یتیم سره د تر لخوانه یا د ماما لخوانه هغه څه چلند نه کیږي چې خپل اولادونو سره کیږي، هغه مهرباني چې خپل اولادونو باندې لري په یتیم باندې نه لري، یا هغه حقونه چې خپل اولادونو ته ورکوي هغه یتیمانو ته نه ورکوي. اما په ځینو ځایونو کې داسې هم لیدل شوی دی بیا چې یتیمان هغه څه ساتي لکه د خپل ماشومان ساتي، حتی له خپل ماشومان نه زیات ور باندې ترحم لري، مهرباني لري ور باندې او توجه لري ور باندې. پات شو د یتیم هغه راتلونکي شخصیت واقعا کوم یتیم کې په ټوله کې د ماشوم سره په ماشومتوب کې چې څه ډول چلند کیږي هغه په راتلونکي کې هغه څه شخصیت لري، که خشن برخورد سره کیږي، رفتار سره کیږي، نو په راتلونکي کې دای به خشن شخصیت لري، دای به همیشه تند برخورد بلري، همیشه به له نور سره په ناخوالو کې په جنگ او جدل کې به همیشه به اقدامند دي. نو او کچره برعکس په مهرباني ور سره په محبت ور سره په صمیمیت ور سره برخورد کیږي، نو په راتلونکي کې به دغه ماشوم د صمیمیت د محبت د انسان دوستۍ شخصیت بلري او له نور سره به د نیکو روابطو د ټینګولو شخصیت بلري.
کله چې په کورنۍ کې یتیم ستریږي لتر سره چون په ماشومتوب کې تر سم وضعیت نه سره کړی، د ځوانۍ مرحله کې تر سپینګیری وي، دا هلته بیا بیرته خپل تر څومره توان کوي چې داسې یو څوک په کور کې وسره دي چې همیشه بد وسره کړي، آیا دلته بیا د نیکۍ توقع له داسې یو ځوان نه دی کولی سي؟
نه یوازې تر د خپل د وراره د سرپرست په توګه، بلکې والدینو ته هم دا خبر راځي کیږي هغه څوک چې د خپل ماشومان سره په ماشومتوب کې خچلند نه کوي، د هغوی حقونو ته په ماشومتوب کې توجه، ذهنی او فزیکی روزنه ته په ماشومتوب کې توجه زونه کوي په راتلونکو کې دا هیڅ حق نه لري په دغه ماشوم باندې او هیڅ ډول ګلمندی هم نشي کولای ترنه. نو لومړی د ماشوم حق تعریف شوی ده، لومړی د ماشومانو حق ته توجه شوی ده، هم په اسلامي شریعت کې په اسلامي سره کې اړېوالو پرنسپونو کې د هیوادونو په اساسي قوانینو کې لومړی د ماشوم حقونو ته توجه شوی ده، په حقوقي نظام کې لومړی ماشوم حق تعریف شوی ده چې ماشوم د انعقاد نطفه بل اخره د رشد تر حالت په بل اخره د قانوني سنتر بشپړېدو پورې د والدینو مسؤلیت ده چې د هغه ټول حقونو ته کې والدینو دغه حقونو ته توجه نوي کړي نو په راتلونکي کې هم د دې حق نه لري چې د ماشوم نه یا د غزوان نه د خې تربیه یا د خ روابط او یا د حقونو د یادې توقع ترنه ولري.
اوس راځو په یوه ټولنه کې حاکم نظام ته، که چیرې په یوه سیمه کې یتیم داسې پاتې کېږي چې له پلار نیکه نه اصلا کوم میراث نه وي چې دای لغن استفاده وکړه، بیا نو په همغه دور پورې حاکم نظام ته څه کول پکار دي چې د یتیم حق ادا کړي؟
زما په نظر او په دې برخه کې چې ما تر کومه ځایه څېړنه کړې ده، د یتیمانو حقونو ته باید په درې شکلونو باندې رسیدنه وشي. لومړی دا چې په فردي شکل باندې د اسلام له نظره او د انساني حقوقو له نظره هر انسان مکلف ده چې د یتیم حقونو ته توجه وکړي، که هغه په کورنۍ کې وي سرپرست په توګه، که هغه په گاوند کې وي د گاونډي په شکل باندې، او که هغه د خپلوانو په شکل وي په خپلوي ساحه کې. نو په فردي شکل باندې هر فرد، هر انسان که هغه مسلمان وي که غیر مسلمان وي، هغه مسؤلیت لري، واجبه لري چې په فردي شکل باندې د یو یتیم حقونو ته توجه وکړي او دغه حقونه محترم وشمیري او تل دا حقونه ورته ادا کړي. دویم دا چې په ملي شکل باید، په ملي سطح باید د حکومتونو لخوانه دغه حقونو ته توجه وشي. حکومت دنده لري چې د یو هیواد په جغرافیه کې په ملي سطح باندې د یتیم حقونو ته باید طرح ولري، برنامه ولري، د هغه فزیکی او ذهني روزنه ته باید مرکزونه ایجاد کی، د تعلیم لپاره مرکزونه ایجاد کی، هغه د ساتنې لپاره که هیڅ یو یتیم هیڅ وارث نه لري، ستاسو په خبره باندې که یو یتیم هیڅ وارث نه لري، نو د حکومت دنده ده چې د هغه د ساتنې لپاره، د هغه د روزنې لپاره باید داسې مراکز ولري، دارالایتام ولري چې شته ده، خوشبختانه شته ده، زمونږ په هیواد افغانستان کې هم دارالایتام شته ده، اما په هغه شکل سره چې توجه ورته پکار ده توجه ورته نه کیږي. نو دلته حکومت باجو کی په دې باندې سرمایه گذاری وکي، دته بودیجه باید چې دا په نظر کې ونیسي سطح باندې، او همدارنګه تجاران باید په دې برخه کې توجه وکي، هغه شي پولدار دي، هغه شي کولای شي چې د یتیمانو لاسنیوي وکي، په خصوصي شکل باندې کولای شي چې د یتیمانو د ساتنې لپاره دوی کورونه جوړ کړي، ورته مرکزونه ورته جوړ کړي، دوی ساتنه وکي.
bale په خپل یتیم ته یو څو خبرې ولرو، چون په افغانستان غوندي یو ملک کې دای لپاره پاتې کیږي، بیا طبعا له ناخوالو سره مخ کیږي، دی وخت په تیریدلو سره چې کله دای ځوانیږي د ته څه کول پکار دی؟ آیا هغه کومې ترخې چې په تیری سوي دی دای بیرته په نورو تجربه کړي، او کله غونه یو درس واخلي دای کورنۍ ته ټولنې ته یو مثبت ځوان ووسی؟
پښتانه په افغانستان کې سره له دې یتیمانو شمیر په دغه 500 کلونو کې زیات وو، اما خوشبختانه چې زمونږ یتیم ماشومان چې روزل شوي دي او خره جامې ته وړاندې شوي دي، دوی ډېره بده نتیجه نه لرله، ښه شخصیت نه برخوردار وو، دوی ښه شخصیت درلوده، یا والدینو لخوا نه ورته توجه شوې ده، یا د حکومت لخوا نه ورته توجه شوې، یا مثلا دوی په خپل شخصیت روزلی ده او خپل ځان ته توجه کړې ده، چې تر ډېره دا دلیل قناعت وړ ده چې دوی په خپل ځان ته رشد ورکړی او په خپل ځان ته توجه کړی ده. نو خوشبختانه زمونږ ځوانان چې دوی یتیم پاتې وو، اوس د ښو شخصیتونو نه برخوردار دي، ډاکټران دي، انجینران دي، ساینس پوهان دي، معلمین دي، تعلیم یې کړی، تربیه یې حاصله کړې ده، او همدارنګه ډېر ښه سوداګر دي. نو یتیمو ځوانانو ته زما دا وینا ده چې دوی خپل هغه امید او خپله هیله د لاسه ورنه کړي، بلکې ژوند مبارزه ده، باید له هرې پدیدې سره مبارزه وشي، د ژوند له هر پړاو سره باید مبارزه وشي، او هر پړاو کې باید دوی ښې لاسته راوړنې ولري، خپل ځان ته په خپله رشد ورکړي. په دې توقع باندې نه یي چې افغانستان غوندې یو جنګ ځپلی هیواد کې دوی باید د نورو نه توقع ولري چې دوی لاس نیوی وکړي، باید دوی خپل لاس په کار شي، دوی خپل د شخصیت روزنې ته خپل د راتلونکي لپاره کار وکړي، هم ذهني روزنه ترلاسه کړي، تعلیم وکړي، تربیه وکړي، او هم خپل فزیکی روزنې ته توجه وکړي.
که څه هم تاسو په خپرونه کې د موضوع یاده کړه، خو بیا هم که په آخر کې د وروستي سوال په ځواب کې دا وایي چې د تاسو مشوره به هغو کسانو ته څه وي چې همدا اوس یتیم په کور کې لري، او هغو کسانو ته د سرپرستی ورلغاړي د یتیم سره څه ډول چار چلند وکړي تر څو هم په دې دنیا هم په دنیا کې ژوند رنګین وي، دغه کسانو ته به تاسو څه وایئ؟
خوشبختانه زمونږ هغه هیوادوال چې سرپرست دي د یتیمانو لپاره، دوی تر ډیره ماشاءالله د علم او د شریعت د احکامو په ګاڼه باندې سنبال دي. دوی په هر څه باندې پوهیږي چې د یتیم څنګه ساتنه وکړي. تر ډیره البته دا تعلیم او دا اخلاق زمونږ په هیوادوالو کې شته، اما په ځینو ځایونو کې بیا هم منفي پدیدې لیدل کېږي. زه په ټوله کې له خپلو ګرانو هیوادوالو نه چې په هر ځای کې دي، په فردي شکل باندې که په ملي سطحه د دولت دا هیله او توقع نه لرم چې دوی د یتیم په حق کې د الله پاک نه وویریږي او د الله پاک له عذاب نه دی وویریږي. دوی د یتیم په ظلم نه کوي، دوی د عدالت نه کار واخلي، د یتیم مال د امانه په شکل باندې وساتي. لکه چې مخکې مې یادونه وکړه، د یتیم مال نه دی د خپل شخصي کارونو لپاره استفاده نه کوي، د یتیم مال د خپل ناپاک مال سره نه ورګډي، بلکې د هغه مال دی وساتي. او په نړیواله سطح هم زه د ملګرو ملتونو په نړیوال سازمان، یونیسف په نړیوال سازمان، او نور هغه نړیوالې ټولنې چې دي، دوی هم مسؤلیت لري. زه غږ کوم په دوی باندې هم چې دوی هغه هیوادونه چې دوی سره عضویت لري په ټولنه کې، عضویت لري ورسره، دوی مسؤلیت ده چې په دغو هیوادونو کې د یتیمانو او بې سرپرسته ماشومانو د روزنې لپاره باید دوی توجه وکړي. په نړیواله سطح باندې په هیوادونو کې دوی پروګرامونه ولري، دوی د ساتنې مرکزونه باید ولري، د همغه هیواد د قوانینو تر چتر لاندې، د احکامو تر چتر لاندې، د فرهنګ تر چتر لاندې دوی باید ورته رسیدنه وکړي، او دا د دوی مسؤلیت ده.
ډیره زیاته مننه استاد، تاسو ژوند دي سلامت اوسئ.
تاسو نن ډیره مننه.
قدرمن دوستانو، دا ودی اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د یتیم د حق پاکله خبري وشوي. لمونږ سره په خبرونه کې میلما و د یو خصوصي پانتون دی حقوق دی پانځي استاد عبدالعظیم صافی، تربیه پرزه کې چې است الله ممال او ملګری.
اصلی وطن افغانستان ده، اصلی وطن افغانستان ده، اوس می نصیب پر دو ملکو کی ده مینا و یار مینا، اوس می نصیب پر دو ملکو کی ده مینا و یار مینا. اصلی وطن افغانستان ده، اصلی وطن افغانستان ده، اس میں نصیب پرد ملکوں کی دے مینا و یار مینا، اس میں نصیب پرد ملکوں کی دے مینا و یار مینا. مرگین نڈارے گم خلکو، مرگین نڈارے گم خلکو، مرگی نن ڈارے گم خلکو، مرگی نن ڈارے گم خلکو، کد وطن پہادی روکے خاور شوم، کد وطن پہادی روکے خاور شوم. اصلی وطن افغانستان دے، اصلی وطن افغانستان دے، اس میں نصیب پرد ملکوں کی دے مینا و یار مینا،
اوس می نصیب پر دمل کو کی دے مینا او یار مینا اصلی وطن افغانستان دے اصلی وطن افغانستان دے اوس می نصیب پر دمل کو کی دے مینا او یار مینا اوس می نصیب پر دمل کو کی دے مینا او یار مینا یوار میں خپل وطن ته بازه یوار میں خپل وطن ته بازه پر دې وطن د مړو قدر کام وینا پر دې وطن د مړو قدر کام وینا اصلی وطن افغانستان دې اصلی وطن افغانستان دے اوس میں نصیب پر دمل کو کی دے مینا او یار مینا اوس میں نصیب پر دمل کو کی دے مینا او یار مینا اصلی وطن افغانستان دے اصلی وطن افغانستان دے اوس میں نصیب پر دمل کو کی دے مینا او یار مینا اوس میں نصیب پر دمل کو
ظلمونو کی مشفی دی او وطن نو جوڑ ماتم دے پرتمونو کی مشفی دی داد کنزا لملالا سا چو ظلمونو کی مشفی دی
ظلمونو کی مشفی دی Zulmono ke mushfeedin